ساعت د ماپښین 2 بجې سولې او تاسو د ازادي رادیو ته غوږ یست. زه قسیم سلام علیکم. د تخنیک په چارو کې را سره رامین کاکړ همکاري کوي. په دې خبرونه کې د افغانستان په ارتباط باندې پر بیلابیل مسایلو تاسو ته تحلیلي راپورونه وړاندې کوو. د خبرونه د سر راپور مودا دی چې ولسمشر اشرف غنی د ټاپي پروژې د کار د پلانستنې په هدف نن سهار د لوړپوړي پلاوي په مشرۍ د ترکمنستان مرکز اشقابات ته ورسېدی. دا نور راپورونه په روانه خبرونه کې درته خبريږي، خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. په سیمه ایزو نړیوالو خبرونو کې مو عمده مسایل دا دي چې د پاکستان په کوټي ښار کې په یو چاودنه کې یو سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د غرض وابوروي چې دوی جنگي بیړۍ چې په کروز توغندې سنبال دي په توري بهیرې کې د روسي له سمندري ځواکونو سره یو ځای شوی. د سیمه نړۍ خبرونه لږ وروسته اوریدلی سي. په سر کې کورونی خبرونه لرو. سفی الله ستانکزی به وړاندې کړي.
د ټاپي پروژې یاله ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او هند ته د غاز د انتقال د لیکي د پروژې کار نن رسمن د افغانستان د ولسمشر وزینو نور چارواکو لخوا پرانیستل شو. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه او د ملګرو ملتونو بشري حقوقو دفتر په کندوز د وسلوالو طالبانو د حمله په اړه نن ریپورت خپور کړی. ویل دي چې شاوخوا 350 کسان د کندوز په جګړو کې مړه او ټپیان شوي دي. او ولسي جرګې د هرات په هوایي ډګر کې د قطري الوتکې د ناستې په اړه د ترانسپورت د وزیر څرګندونې د قناعت وړ ونه بللې. پوره خبرونه له ترکمنستان څخه. افغانستان، پاکستان او بیا هند ته د غازو د نلیکي د انتقال پروژه یا ټاپي نن د ترکمنستان په مرکز اشقابات کې پرانیستل شو. د یادې پروژې د پرانیستلو لپاره افغان ولسمشر او سره پلاوی نن سهار اشقابات ته رسیدلی وو. د ټاپي پروژه چې ټول تاله 300 کیلومتر نلیکه بل ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او هند ته غاز انتقالوي، هر کال سلګونه میلیونه ډالر د ترانزیت په برخه کې افغانستان ته عواید ولري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر پر کندوز د وسلوالو طالبانو د حمله په اړه نن یو راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې راغلي چې د یادې حمله پر مهال په کندوز کې 209 هاتیا کسان ملکی کسان وژل شوي او 595 نور ملکیان ټپیان دي. دغه ادارو په یاد راپور کې د کندوز په شل ورځنۍ جګړه کې د یادو ملکی مرګ ژوبل په اړه سخته خواشینی ښودلې او دا مرګ ژوبلې د اندېښنې وړ بللې ده. ولسی جرګې د هرات په هوایي ډګر کې د یوې قطرې الوتکې د ناستې په اړه د ترانسپورت او هوایي چلند د وزیر څرګندونې د قناعت وړ ونه بللې. د دې جرګې لمړی مرستیال ظاهر قدیر وویل چې د هرات په هوایي ډګر کې د قطرې بوئنګ الوتکې د ناستې په اړه مرموزي خبرې کیږي، نو باید راتلونکي غونډې ته د ترانسپورت وزیر او د هرات د هوایي ډګر مسؤل دوی ته په عمومي غونډه کې ځواب وایي. د ترانسپورت وزیر ویل چې دوی له قطر سره د کارګو په برخه کې تفاهم لیک لري او د یادې بوئنګ الوتکې هم د قوس په درېمې د همدې تفاهم نامې لمخې ناشته کړې ده. د ولسی جرګې د استجواب غونډې ته د ترانسپورت او چلند د وزیر محمد الله بتاش ترڅنګ د بهرنیو چارو وزیر هم غوښتل شوی و چې د اسیا زړه هیوادونو د کانفرنس په اړه معلومات ورکړل. او وروسته خبر ده چې د کابل امنیه قومندانۍ وایي د شیرپور سیمې د تیر شپې په حمله کې څلور پولیس او یو ملکی کس وژل شوی او څلور ملکیان ټپیان دي. د کابل امنیه مندانې د جنایت سیډونو رئیس فریدون وبیدی نن سهار ازادي رډیو ته ویل چې دغه مرګ ژوبله په یو ملمستون تیر ماخام د سلورو حمله کوونکو په حمله سره وخت ده. د کابل د امنیتي قومندانې د جنایت سیډونو رئیس دا هم ویل چې د مخالفینو د لمنځوړلو او د سیمې د تصفیه لپاره عملیات د نن سهار تر 15 بجو روانو. په خاطر دې د کورنۍ چارو وزارت ویلی یو هسپانوي تبه هم د هسپانی سفارت ته نږدې په ملمستون باندې په دې حمله کې وژل شوې ده. د ملا اختر محمد منصور د وسلوالو طالبانو ډلې د دې حمله مسؤلیت منلې ده. او د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر در اوروي.
د پاکستان په کوټه شار کې په 14 کې یو سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان دي. 14 نن تر غرمې وروسته په دې شار کې پر یوې پوستې سوی ده. په یو بل پېښه کې د دغه یوات په جنوبي شار کراچي کې یو متقاعد پوځي افسر په دزو وژل شوی دی. چارواکي وایي دوه موټر سایکل سپرو په یو پوځي سیمه کې پر هغه ډزې وکړه. د طالبان ویاند یو ویاند د دوه پېښو مسؤلیت منلی دی. دوی جنگي بیړۍ چې په کروز توغندیو سنبال دي په توري بهیرې کې د روسي له سمندري ځواکونو سره یو ځای شوې. په دې اقدام سره په سوریه کې د روسي د هوایي کمپاین پوځي ورتیا نور هم ډېره شوه. د توري بهیرې د سمندري ځواکونو بیرغونه پر دغو دوه کشتیو نن د مراسمو په ترڅ کې پورته شوه. دغه مراسم د سیواستوپول په نوم د روسي په یو سمندري پوځي مرکز کې چې د اوکراین په کریمیا سیمه کې موقعیت لري ترسره شوه. کریمیا سیمه په 2014 کال کې د روسیې لخوا اشغال شو. دغه دوی کشتي په لری واټن وشتونکو توغندې وسنبال دي. مسکو وايي دوی په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې تروریستي سازمان په نشه کوي، خو متحده ایالات او نور هیوادونو په دې باور دي چې روسیه تر ډیره هڅه کوي د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم پر ځای پاتې شي. راپورونه وایي د اقلیم بدلون په اړه د ملګرو ملتونو د کانفرنس نړیوال مرکچیان د نړۍ د اقلیم بدلون سره د مبارزې په برخه کې یوې مهمې پریکړې ته نږدې شوي دي. تمه ده دغه پریکړه لیک مسوده نن د فرانسې د ولسمشر فرانسوا اولاند او د ملګرو ملتونو د سرمنشي بان کی مون لخوا وړاندې شي. د دې پریکړه لیک لپاره ضرب لجل د دسمبر 11 نیټه ټاکل شوی و، خو د یوې بلې ورځې په غزولو سره مذاکره کوونکو د موافقې د مسودې بشپړولو لپاره ټوله شپه کار کړی دی. تر اوسه چارواکو د دې موافقې جزئیات نه دي ښودلي. دا به د اقلیم په برخه کې لومړنۍ موافقه وي چې تقریبا د ټولو نړیوال ټولنې لخوا تایید کیږي. په دغه غونډه کې چې په پاریس کې جوړه شوې وه، د شاوخوا سل نوي هیوادونو استازو ګډون درلود. د 1999 کال کیوتو پروتوکول یوازې د نړۍ د مخکښو صنعتي هیوادونو لخوا لاسلیک شوی و، خو امریکا هغه تایید نه کړ. په فنلند کې به محکمې دوه ورونه په 2014 کال کې په عراق کې د یو لس غیر وسلواله سرتیرو په وژلو تورن کړه. دغه دوه خبرګول ورونه چې د عراق دي، دغه لس اسلامي دولت ډلې سره په تړاو تورن دي. د دوی محکمه پرون تړلو دروازو تر شا وسوه. دغه کسان د فنلند د پلازمینه هلسنګي شمال ته د پناه غوښتونکو په یو کمپ کې ونیول شو. د اسلامي دولت ډلې لخوا یو خبري سوي ویډیو شوډلې چې دغه دوه ورونه د عراق په تکریت شار کې په ویډیو یې وژنې کې برخه لري. تکه شوی د دوی محاکمه په رسمي ډول د 2014 کال په اپریل کې پیل شوه، او که جرم ثابت شونه شای په ابدي حبس محکوم شي. او په سعودي عربستان کې په لومړي ځل شزو ته اجازه ورکړل شوې چې د دغه وخت په انتخاباتو کې خپلې رای وکاروي او یا هم ځانونه کاندید کړي. د دسمبر د 12 نیټې یعنی نن ورځې د سیمایزو شوراګانو یا شاروالیو په انتخاباتو کې لشپړ 1919 کاندیدانو څخه 9 اویا تنه شزی دی. دغه هیواد د مقرراتو له مخې به نارینه او شزی په جلا جلا مرکزونو کې خپلې رای صندوقونو ته واچوي. د همدغه مقرراتو له مخې شزینه کاندیدانو اجازه نه درلوده چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال له نارینه رای ورکوونکو سره وګوري. په دې انتخاباتو کې به 240 اتیا تنه د شاروالانو په توګه انتخابیږي. د شزینه رای ورکوونکو شمیر 110,000 او د نارینه و شاوخوا 1.3 میلیون ته رسیږي. تر دې وړاندې په دغه هیواد کې انتخابات د ښځو له ګډون پرته ترسره شوي و چې لومړی ځل په 2015 او بیا په 2011 کال کې ترسره شوه. د خبرونو پای.
دا د افغانستان اړوند نور خبرونه د ازادي رادیو پر وپاڼي همسته پته ده. ازادي رادیو ټکی کم په روانه خبرونه کې وری چې ولسمشر اشرف غنی د ټاپي پروژې د پرانستلو په هدف ننصار د یو لوړپوړي چارو پلاوی په مشرۍ ترکمنستان ته رسیدلی دی. د افغان حکومت مسولین دغه پروژه د اقتصادي اړخ ترڅنګ د امنیت لپاره هم ډیره مهمه ګڼي.
د سیمې په دغه خط باندې چې لولا پکې انتقالیږي، هم د امنیت په ټینګښت او د ثبات دراوستلو لپاره به هم یو لوی مهمه اغیزه ولري.
په بل راپور کې اوري چې په افغانستان کې د ملګر ملتونو د مرستندوی ماموریت او د غرض د ملګر ملتونو د بشري حقوقو دفتر یو راپور خبر کړی چې پکې راغلي پر کندوز د وسلوالو طالبانو د حمله پر مهال نږدې 850 ملکی وګړي وژل شوی او یا هم ټپیان دي. په ورته وخت کې په هلمند کې د بشر د حقوقو د صحوي دفتر مسولین وایي چې روان کال په دغه ولایت کې د ملکی تلفاتو مرګوب له زیاته و.
تلفات واقع شوی ده په هلمند ولایت کې. فکر کوم چې شاد عمر زخت ډیر زیات وي، خو هغه عمر د زمونږ همکاران توانې دي لږ چې دا عمر ثبت کی.
په دې خبرونه کې که وخت له کونړ او پکتیا ولایتونو څخه هم راپورونه لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوی په خبرونې لرو حقیقت څه دی او تاندې څنګه د تاندې څنګه په اونیس پروګرام کې مو د کابل شهر او د غرز افغانستان د نورو شهرونو د هوا د ککړتیا په اړه مطالب راټول کړي.
موږ چې خپل هم کله کابل ته راشو بیرته چې کوښته زو یو مریضۍ احساس کوو. اتمن په مې پروانه چې راځو ورجانه بیخي نخکاری کابل د ګرد غبار د غزيات لیدل کیږي.
روانه خبرونه مو تر درو به جوړ دوام کوي. هله ده را سره اوسئ. تاسیس مشرق لازدی رادیو تخاوری رادیو ده خبرونی لمری مطلب ته لکه څنګه چې مخکې ویل ولسمشر اشرف غنی د ټاپی پروژې د کار د پرانستنې په هدف نن سار دی و لوړ پوړي حکومتي پلاوی په مشرۍ د ترکمنستان مرکز اشقابات ته ورسېدی. د افغان حکومت د اقتصادي سکتور د چارواکو په وینا د ټاپی پروژه افغانستان ته د ترانزیت په برخه کې د میلیونونو ډالرو ګټې او زرګونو وزګارو افغانانو ته د کارموندنې ترڅنګ د امنیت په برخه کې هم ډیره مهمه ده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان هم د ټاپی پروژه د افغانستان د خلکو په هیلو پورې تړلې ګڼي، وایي چې یاد پروژه د سیمې د هیوادونو او په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره د اقتصادي، سیاسي او ټولنیز نظره ډیره مهمه ده. اجمل تورمان په دې اړه راپور راکوي.
له کلونو کلونو انتظار وروسته بالاخره د ټاپی پروژې د پرانیستې ورځ را ورسېده او ولسمشر محمد اشرف غنی په همدې اړه مراسمو کې د ګډون په هدف ترکمنستان ته رسیدلی. د افغان حکومت د اقتصادي سکتور د چارواکو په وینا د ټاپی پروژې له درکه به افغانستان د ترانزیت په برخه کې هر کال 500 میلیونه ډالر ترلاسه او زرګونه وزګارو افغانانو ته به د کارموندنې زمینه هم برابر شي. د قانون او صنایع وزارت ویان محیودین نوری د شنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې د ټاپی پروژې عملی کېدل به د اقتصادي ګټو ترڅنګ امنیتي ګټې هم ولري.
په دې همغږي به د دې لامل شي چې د سیمې په دغه خط باندې چې لوله پکې انتقالي ری هم د امنیت په ټینګښت او د ثبات دراوستلو لپاره به هم یو لوی مهمه اغیزه ولري. کار به د ترکمنستان د خاورې څخه د افغانستان تر پولې پورې به په لومړي پاس کې سرته رسیږي او د هغه کاري طرز العمل او پروګرام په اساس باندې به دا پروژه په افغانستان کې
د ټاپی پونوم پروژه چې د یو نل لیک لاره د ترکمنستان غاز د افغانستان لاره پاکستان او هند ته لیږدوي 1300 کیلومتره اوږدواله لري چې 115 کیلومتره د افغانستان له خاورې تیریږي. ویل کیږي چې په دغه پروژه به ټول څه باندې 10 میلیارد ډالر ولګيږي. ترکمنستان په نړۍ کې څلورم هیواد شي ډیر غاز لري او اوس تقریبا ټول غاز یوازې چین ته صادروي. د ترکمنستان د دولتي رسنۍ په وینا د ټاپی پروژې پایپلاین به هر کال د 3 میلیارد متر مکعب غازو د لیږدولو وس ولري او د 2013 کال تر اخره به د ترکمنستان غاز د دې پایپلاین لاره هند ته واستول شي. د راپورونو لمخې له دغه غازو یوازې 14% به افغانستان تا ورکول کیږي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان هم د ټاپی پروژه د افغانستان د خلکو په هیلو پوری تړلې ګڼي، وایي چې یاد پروژه د سیمې د هیوادونو او په ځانګړي ډول افغانستان لپاره د اقتصادي، سیاسي او ټولنیز نظره ډیره مهمه ده. د چارو کارپو او د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سیف الدین سیحون
د ټاپی پروژه کولای شي چې د نورو همکاري او موجب وګرځي. د استخدام لپاره د همکاري او د پرمختیا لپاره او د افغانستان د بودیجې د تمویل لپاره دا پروژه ډیر موثر دی او د امنیت په برخه کې هم دا کولای شي چې موثر شي، ځکه چې د بین المللي او منطقوي همکاري په درشل کې دا پروژه ډیر مهم تلقی کیږي.
په خاطر دې داسې اندېښنې موجودې وي چې د ټاپی پروژې کار به په افغانستان کې د نننه لا امنیتي ستونزو سره مخ شي. خو دا چې دا یو سیمه ییزه پروژه ده او د هند تر څنګ غونډې هیواد پاکستان کوم چې تر ډیره د افغانستان په نام نه یو کې خیر ګڼل کیږي هم له دغه پروژې ګټوړي، نو ګمان دی چې خای په هیواد کې د نننه د دغه پروژې کار له ډیرو لویو امنیتي ستونزو سره مخ نشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د دې وړاندې ویلي چې دوی د دغه پروژې د امنیت ټینګښت ته ژمن دي.
په راپور کې مو اوریدل چې ولسمشر اشرف غنی نن ترکمنستان ته ولاړی څو هلته د ترکمنستان له چارواکو سره د ټاپی پروژې د افغانستان لارې د ترکمنستان د غازو د انتقال د نلیک پروژه پرانیزي. په همدې حال کې اقتصادي کارپوهان د ټاپی پروژه په بنسټیزه توګه د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره خورا مهمه پروژه یادوي. د اقتصادي چارو کارپو داود مایار ازادې رادیو ته ویل افغان حکومت ته پکار ده چې له ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او هند ته د غازو د نلیک د انتقال یا ټاپی پروژې د مدیریت لپاره له متخصصینو کار واخلي او پرې نشدي چې د اوایدو او ګټو په برخه کې معاملې ترسره سي. له شغلي مایر سره سفی الله ستانګزي مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه مطرح کړې چې دا پروژه د افغانستان د اقتصاد له ثبات سره څومره مرسته کوي.
دا پروژه چې د مختلف ابعاد لري، هم سیاست په نظر او هم د اقتصاد په نظر، چې بیشترین تاکید په اقتصاد دی. هندستان ویلې شو چې د افغانستان د یو هغه بنیادی کارو څخه و د څوال اخر کالو کې به هم دغه کاری اقتصادي بود کې فواید په زمینه توګه ټاکس و ټاکس به یو ترانزیتی مسائل وي تقریبا 2000 ډیر کسان ته اشتغال ځایو کې کار پیدا شي او د پایپ لاین په څنګه به سرکونه پخښ او افغانستان خپل یو نفتی مملکت تقریبا وکولای شو چې یعنی په آینده کې د دې طریقې خپل سیستم صادر کی د اقتصادي آبادی مختلف نور آبادم لري خو په دې کې هغه دلته د افغانستان د امنیت لپاره یعنی سیاسي بوده دو دم د تاکید ورته چې په دې کې د کوم مملک چې داخلي په منطقې په ساته هغوی مجبور دي چې د پاره خپل منافع اقتصادي منافع خوندي وساتي ضرور دي چې د امنیت په سالم دلته نظر کې ونیسي.
دا چې د افغانستان تر ټولو لوی اقتصادي پروژه ده او د ترانزیت په برخه کې د ګازو د نلیکې او ترڅنګ یې ډیر زیات عواید په 200 میلیونه ډالر مثلا په کال کې افغانستان ترلاسه کوي د ترانزیت لارې، بل اخر دغه پیسو د مدیریت او ظرفیت په خاطر افغان حکومت باید څه وکړي؟ آیا دغه ظرفیت او مدیریت اوس په دوی کې شته په افغان حکومت کې؟
د مدیریت مسله د افغانستان نظام پورې اداره و پوری پا دی مسئله پوری ربط داری چه خوشبخت نه دیمو گره جمهورم چه ده تاکیدیم پا اقتصادی و تجارتی بود بانده ده اما هم در رشته هم ده انو کچهره منگو کالشو چه متخصصین پر از کراولو دی معاملات نه او دی شخصی منافعو نه تیر شو انو ده یو دیر غد کار ده چه دا بوګ اداره هم اقتصاد ته نظر او امنیت ته نظر
په اقتصادي برخه کې دغه سلوې پروژې کوشي څومره مهم دي او څومره به افغانستان وکولای شي چې بل اخر په لاند وخت کې خودکفا شي دغه پروژو لاري
یو اصلا فرصتونه مملکو ته اکثر راضي هم په سیاسي بود کې هم اقتصادي بود کې د دې مملکت متواری او ظرفیت پورې رابط لري چې څومره کوي شي چې دا مسائل دغه اقتصادي او سیاسي مسائل شي د ډیر زیات رابط لري دا سره معنی چې دا سره اداره کې دا یو ډیر قوي بودوي د خود کفایي لپاره او موږ یو خطه وابستګي مسله ده د طبيعي امر یو د تحت تاثیر یا مثلا د نور مملکو ته احتیاج موضوع ده چې دا بیا ځانته مسله ده فعلی اقتصاد د یو شم قرن اقتصاد د سوي شي دنیا هغه قوي ترين اقتصاد ول مملکت هم چده په یو نو بل مملکت ته وابسته ده ترانزیتی بودم چې هم دا یو نو ترانسپورت ده چې موږ مختلف ډول ترانسپورتونه لرو او یو زميني ریل ګاډي کشتي او د پاپلاین چې ده تم 15 نو ترانسپورت یعنی ترانزیت چده ډیر مسار ده د مملکت کې او د افغانستان په پنځاله ده ډیر امیدوار کننده ده
د اقتصادي چارو کارپو داوود مایارو چې لزادي رډو سره په مرکه کې د ټاپي پروژې د اهمیت په اړه معلومات ورکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رډو ووري.
وسم راځي بل مطلب ته په افغانستان کې د ملګر ملتونو د مرستندوی ماموریت او د ملګر ملتونو د بشري حقوقو د دفتر یو راپور شې چې پر کندز د وسلوالو طالبانو د حمله پر مهال نشته 850 ملکیان وژل شوی او یا هم ټپیان دي. دغه راپور چې نن خپور شو شې چې د غشمیر کسان په ځمکني جګړو کې وژل شوی او یا هم ټپیان دي او مسولیت یو شخص یا ځنګړی ډلې ته نسی منسوبې دي. په دغه راپور کې په کندز شهر کې د بیپولي ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو هوایي حمله ته هم اشاره شوې ده. تفصیل د اسدالله لودین پر راپور کې اورو.
د یونما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنري راپور ښیي چې د کندز د نږدې شلو ورځو جګړې ملکی تلفات د تیرو 14 کلونو د ولایتي جګړو په پرتله بې ساري او د اندېښنې وړ دي. په دغه راپور کې چې د شنبې په ورځ خبر شو راغلی چې په کندز کې د وسلوالو طالبانو د حمله پر مهال 338 ملکیانو ته مرګ ژوبل اوخته چې له دې ډلې 209 یا کسان وژل شوی او 1595 نور ټپیان شوی دي. په راپور کې ویل شوی چې په وژل شوی ملکیانو کې درسته لوخت مېرمنې او دروښت ماشومان او په ټپیانو کې نه هاویا مېرمنې او یو سر نه درس ماشومان شامل دي. په راپور کې راغلي چې دغه ملکیان د ځمکنیو جګړو له عمله وژل او ټپیان شوی او مسولیت یو شخص او ځنګړې ډلې ته نه متوجي کیږي. خو ویل شوی یو نامه داسې راپورونه ترلاسه کړي چې په کندز کې طالبانو پر یو شمیر ملکیانو دازې کړې دي. په راپور کې ویل شوی چې یو نامه ته داسې خبرونه هم ورسېدلې چې په کندز کې طالبانو یو مېرمن د خپل دوه ماشومان په مخ کې په دازو ووجله. د راپور د ملکیانو د مرګ ژوبل په پورته ارقامو کې د کندز ښار د بیپوري ډاکټرانو پر روغتون د حمله تلفات هم شامل کړي دي او په کې راغلي چې په دې حمله کې 13 ملکیان مړه او 13 نور ټپیان شول. پر کندز ښار د طالبانو د حمله پر مهال امریکایي ځواکونه د اکتوبر پر درېمه د بیپوله ډاکټرانو پر روغتون حمله وکړه چې نړیوال خبرګونونه یې راوپارول او له لومړنیو څېړنو وروسته امریکا په دې حمله کې د ښکېلو سرتیرو دندې هم وځنډولې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي چې د دغه راپور د جوړېدو لپاره یې د روغتیايي مرکزونو له مسؤلینو سربیره د کندوز له 326 اوسیدونکو سره مرکه کړې دي. په راپور کې راغلي له هغو کسانو سره چې مرکه شوي 136 له جګړې ځانمن شوي ملکیان او تخار، بلخ او بدخشان ته له کندوز څخه کډه شوي کسان هم شامل دي. وسلوالو طالبانو د سپتمبر په 28مه له پرله پسې جګړو او عملیاتو وروسته کندوز ښار ونیو او د اکتوبر په 14مه یعنی 14 ورځې وروسته یې په رسمي توګه له ښاره په شا کېدل تایید کړل. د یوناما په راپور کې راغلي چې پر کندوز ښار د وسلوالو طالبانو د حملې پر مهال د دغه ښار نږدې 1.5 لک اوسیدونکي په خپلو کورونو کې پاته وو او د شدید جګړې له امله یې د تېښتې موقع نه درلوده. د راپور له مخې د کندوز په جګړه کې ګیر شوو کورنیو برېښنا نه درلوده، د لومړنیو موادو له کمښت سره مخ شول او ځینو یې دا وس نه درلوده چې موټرو ته کرایه ورکړي او له ښاره ووځي. د کندوز د جګړې پر مهال د ملکیانو د خوندیتوب په اړه د یوناما او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې راپور ښیي چې د کندوز له جګړې څخه 15,000 کورنۍ هم بېلابېلو ولایتونو ته بې ځایه شوي دي. دغه راپور ښیي چې پر کندوز د وسلوالو طالبانو د حملې پر مهال ځینې بهرنۍ شخصي او دولتي ادارې هم لوټ شوي، خو په راپور کې راغلي دا ستونزمنه ده چې معلومه شي چې چا دغه لوټ او تالان کړی دی. تر اوسه وسلوالو طالبانو د یوناما د دغه راپور په اړه څه نه دی ویلي. افغان حکومت هم د کندوز پیښې ته یو پلاوی وټاکه او د دغه پلاوی له څېړنو وروسته ولسمشر غني خپل کندوز ته ولاړ او هلته یې د ملي امنیت رئیس له دندې لرې او یو شمېر نور امنیتي مسؤلین نورو ولایتونو ته تبدیل کړل.
له کندوز څخه هلمند ته ځو. په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساحوي دفتر مسؤلین وایي په روان میلادي کال کې 134 تنه ملکي کسانو ته په دغه ولایت کې مرګ ژوبله وشته ده. محمد بلال صدیقي وایي د دوی څېړنې ښیي چې په هلمند کې د بشر د حقوقو پر حقوقو سرغړونې د ورځې څخه بلې ته ډیریږي. ویل کېږي د دې سرغړونو لوی علت نامني او پر ټولو د قانون یو ډول نه تطبیق دی. له هلمند څخه محمد الیاس دای په ډیر راپور راستولې دی.
په هلمند کې د ورستوي ناملوی د ډیرو دو سره د جنگ د دواړو غاړو د درنو تلفاتو ترڅنګ ملکی وګړو ته مرګ جوړ لهم ډیره سوي ده. په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساوي دفتر مسؤل محمد بلال صدیقي وایي د دوی چړنې شي چې پروان میلادي کال کې 134 د ملکی کسانو ته مرګ جوړ لا وشته ده. هغه ځکه کړه دا غشمیری دي چې د دوی دفتر ته رسیدلې دي. هغه د قربانیانو د ملي ورځې په مناسبت یو جوړ شوی غونډه ټول قسم او دقیقه چرنه وسی دغه شمیر شاید څو چند لورسی
وسو سالور دیش ملکی تلفات واقع شوی ده. په هلمند ولایت کې فکر کوم چې شاید امار ځخت ډیر زیات وي، خو هغه امار د زمونږ همکاران زمونږ دفتر توانې دي لیدل چې دا امار سات کې چې 202 دیر شي هغه کسان چې وژل شوی دي او 502 مورد هغه کسان دي چې تپیان شوی دي. او کله چې موږ پرتله کوو د پروشه کال یو لسمیاشت موږ هغه په 3% زیاتوالی په تلفات ملکی کې راغلی دي.
ویل کېږي سږ کال 204 د شتنه ملکی کسان چې 96 او 93 پکې ماشومان دي وژل شوي او 509 چې 86 او 125 پکې ماشومان دي ټپیان شوي دي. د ویل پاتنوري د پاخو مرکزان دي. محمد بلال صدیقي ول د جنگ دواړه غاړي د ملکی کسانو ژوند ته پام نه کوي او درامست کېدونکو جنگونو پر مهال ملکی کسان ته هم درانه تلفات اوړي. صدیقي ول د بشر پر حقوقو سرغړونې د ورځې نه بلی ته ډیریج د یو لامل په دې ولایت کې د نامنې یو ډیر د لاو پاینال کې د انسان له حقوقو څخه د خلکو ناخبري وشودله. محمد خان چې د مین د 14 لامل یې دواړه په شی پرې سوی او لا هم د دې زخمونو جوړ شوی نه و چې د موټرسایکل بم په یو بل 14 کې ټپي شوی وایي. حکومت د قربانیانو ژوند او مشکلات ته پاملرنه نه کوي.
زه د یو قرباني په هیڅ څه کوم چې هلمند ټوټه ټوټه سو هر ورځ جنازې د هلمندیانو وحیدرو ته روان دي او هر ورځ مو اعتماد او معلولین زیاتیږي او مشران مو هم د اعتماد او معلولینو پروا نه لري. موږ په هیجو زموږ بیچارهګانو بشري حقوقو ته مراعت نه دي سوی.
د بشر د حقوقو د دفتر مسؤلین وایي د ملکی کسانو د تلفات په اړه یاد شمیرې د کې کې نه دي، ځکه پولیسوالیو کې نام نه ده او د دوی ټیمونه نشي کولای سم چرن وکړي. ویل کېږي ډېر خلک د دې سره چې د خپل مړو شمېر د بشر د حقوقو دفتر مامورینو ته ورکړې علاقه نه لري، او دا د دې لامل کېږي چې د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې دقیق شمېرې په ډاګه نه سي. محمد علي استاد، د ازادۍ راډیو، هلمند.
از کابل تا زابل،
نه هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مل ازادۍ رادیو واوریدل چې پر همدې څپو د ماښام لوونه د سار تر وو پورې خبرونه لري. تاسو به د ازادۍ رادیو په خبرونه کې اوریدلی چې نن سهار د بغلان ولایت د بورکې ولسوال عبدالجبار اسلامي د وسلوالو لخوا وژل سوی دی. دا چې دا پېښه څه ډول رامنځته سوی ده همدا شېبه راسره له بغلان څخه د ازادۍ رادیو خبریال بشیر احمد غزالي راسره دی. غزالی صاحب، تاسو معلومات ورکړئ اوریدونکو ته چې دغه حادثه څه ډول رامنځته سوه، آیا مسؤلیت یې کوم چا منلی دی تر اوسه پورې او که څنګه؟
عبدالجبار اسلامي ولسوالي ولسوالي بورکه صبح امروز از ولسوالي بورکه به طرف کلقمری روان بود با یک محافظش. محافظش هم در ولسوالي بغلان مرکزی برج گفته بود که تو باش برای امنیت است، اما زمانی که از ولسوالی بغلان مرکزی به طرف فلاخمری زبان میشه در هر جرا مواجه با حمله مخالفین دولت میشه و تنها بوده، خودش معتقد خود درایو میکرده و در اینجا کشته میشه و جسدش به سرک انداخته میشه. ذبی الله مجاهد در پیامی که به رسانه ها داده مسئولیت قتل عبدالجبار اسلامی را پذیرفته. در دقایق پیش من که در شفاخانه ولایتی بغلان رفتم، جسد این ولسوال در شفاخانه ولایتی افتیده بود، همینجا آورده منتقل شده بود، اینجا آورده بودن و تقریبا میشه گفت که حدود 20 یا 25 نرمی خورده بود.
او دا یوازې هم دا ولسوال په قتل رسیدلی دی که د محافظین یا نور کسان هم ورسره وه؟
قسمی که عرض کردم فقط ولسوال در موترش تنها بوده و خودش رانندگی میکرده، هیچ کسی دیگه نه محافظش بوده و نه کدام دریوری داشته، فقط خودش می آمده که مواجه با حمله طالبان شده و ای به قتل رسیده.
بله، ډېر زیاته مننه کوم ښاغلی غزالي. له بغلان څخه د ازادۍ رادیو خبریال بشیر احمد غزالي و چې ویلې د بغلان د بورکې ولسوال عبدالجبار اسلامي نن سهار د طالبانو لخوا لومړی د موټر څخه کښته کړای سوی او بیا په ډزو باندې وژل سوی دی. اوس هم یوې بلې امنیتي مسلې ته راځو. د کونړ امنیتي مسؤلین وایي سږ کال هم پاکستانیو سرتیرو د درنو توپونو په سلګونه ګولۍ د افغانستان پر خاوره راویشتې دي. تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل وایي له تیرو 15 کالو پاکستانی سرتیری د ډیورند د کرخې په صفري نقطو کې زیپزی شوي او له هغه ځایونو د کونړ په ولسوالیو د توپونو درنې ډزې کوي چې تر اوسه په لسګونو کسانو ته مرګ ژوب لاړولې ده او په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي چې په روان کال کې هم دغه بریدونه دوام لري.
نورمای بین‌المللي او قوانین بین‌المللي نظامی پاکستان هر قضیه نداره که نقطې سفری به جای بجای شود.
د نړیوالو نورمونو او قوانینو لمخې پاکستان حق نه لري چې په سفری نقطو کې زیپزی شي، خو هغه ټول قوانین په خو لاندې کړي او په دغه سیمو کې خپل سرتیری په دندو ګمارل دي او له هم دغه ځایونو د کونړ پر خاوره بریدونه کوي. موږ پوخا هم د پاکستانیو بریدونو د بندولو غوښتنه کړي، اوس هم بیا له مرکزی دولت غوښتنه کوي چې د پاکستانیو پوځیانو د بریدونو غم وخوري. قومندان وایي له سوات او باجوړ څخه کونړ ته د یو شمیر کډه شو کورنۍ ځوانان په بیلابیلو ولسوالیو کې د افغان ځواکونو په ضد وسلوال بریدونه ترسره کوي چې تر اوسه په پوځي عملیاتو او متقابلو ډزو کې زیات وژل شوي او ټپیان شوي هم دي چې یاد کډوال د امنیت لپاره یو ګواښ دی، باید چې مرکزی دولت په دې اړه فکر وکړي.
در پولی از این تعداد مهاجرین سواتی داریم که یا مسلح هستند در اقتدار خط دیورن ما جای بجای هستند.
در دی ترسنگ یو شمیر سواتی کدوال کورانه چی پا وصلو سنبال دی در دیورن کرخی پا اگدو که پا خالی زینو که زیپزه شوی دی اول هغو زینو در افغان زواکونو خلاف وصلوال بردونه ترسره کوی در دانگام او نورو جنگونو که اکثر سواتی انو وجل شل باید چی در دوی غم هم او خوارل شی.
درنو اوریدونکو که غواړی د راپور په بشپړه توګه ولولې یا واوري نو د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم ستاسو پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. اوس هم سات په افغانستان کې 2:30 بجې سولې یو ور بیا لند خبرونه لرو. صفی الله ستانګزای په سټوډیو کې دی اوروي.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریتونو نامه او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر پر کندوز د وسلوالو طالبانو د حمله په اړه نن یو راپور خپور کړی دی. په دغه راپور کې راغلی چې د یادې حمله پر مهال په کندوز کې 209 اتیا ملکی کسان وژل شوي او 595 نور ټپیان دي. ولسی جرګې د هرات په هوایي ډګر کې د یوې قطرې الوتکې د ناستې په اړه د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر څرګندونې د قناعت وړ ونه بللې. افغان ولسمشر له ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او بیا هند ته د ګازو د نلۍ کې د انتقال پروژې یا ټاپي پرانیستلو لپاره نن ترکمنستان مرکز اشقآباد ته رسېدلی دی. د پاکستان په کوټه ښار کې په یوې چاودنې کې یو سرتېری وژل شوی او درې نور ټپیان دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین ترکمنستان ته د افغان ولسمشر سفر ګټور بولی. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ټاپي پروژې د پرانیستې په مراسمو کې د ګډون لپاره په دوه ورځني رسمي سفر ترکمنستان ته لاړ. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزین آزاد رادیو ته ویل چې په دغه سفر کې د اقتصادي اړیکو ترڅنګ د ترانزیت په برخه کې به هم اسانتیاوې رامنځته شي.
دا سفر زموږ لپاره واقعا قابل د قدر دی او دا یو اقتصادي او ډېر مهم سفر دی. نه تنها دا چې د ترانزیتي مسایلو په ارتباط باندې به ډېر سهولتونه راشي، ترانزیت به آسان شي، د ترانزیت په ارتباط باندې به مشکلات حل شي.
الکوزای وایي د ټاپي د ګازو د نلیکې پروژې په مرسته د ترکمنستان گاز د افغانستان او پاکستان له طریقه هند ته رسول کیږي. له ترکمنستان څخه افغانستان، پاکستان او هند ته د گازو پایپ لاین 1800 کیلومتر اوږدوالی لري چې 250 کیلومتر د افغانستان له خاورې څخه تیریږي. دغه پروژه په افغانستان کې 500 کسانو ته کار پیدا کوي او هر کال به افغانستان له دې لارې 300 میلیونه ډالر ترلاسه کوي. دغه راز د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین په ژمي کې د ځوان توکو د نرخونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه لري. د دغې خونې د معلوماتو له مخې ناامنۍ او ترکمنستان کې د فابریکو پاکول هغه څه دي چې له امله افغان سوداګر په زیرمو کې په لږه پیمانه تیل ذخیره کوي. اوس مهال په کابل کې فیلیتر تیل له 2 تر 2 افغانۍ پورې پلورل کیږي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې د معلوماتو له مخې افغانستان په ورځ کې 10,000 ټنه تیل مصرفوي. دغه راز افغانستان هر کال څه باندې 4 میلیونه ټنه تیل له ترکمنستان، ایران او ازبکستان څخه واردوي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې سږ کال په کندهار کې د انارو حاصلات زیات شوي دي. دغه وزارت ویان لطف الله راشد د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل په روان کال کې په رسمي او غیر رسمي ډول شاوخوا 2,471 ټنه انار بهر ته صدر شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې له دغې ډلې څخه 1,500 ټنه انار هند، تاجکستان او متحده عرب اماراتو ته صدر شوي او بیا د انارو زیاته برخه پاکستان ته صدر شوي ده. او د هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو په وړاندې د افغانۍ بیه یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 10 پوله، یو یورو 3 افغانۍ او 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 50 پوله، یو د اماراتو درهم 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تومانه 13 افغانۍ او 50 پوله او زر پاکستانی کلدار 420 افغانۍ.
اوس هم 2:19 پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه دی؟ حقیقت څه دی په خبرونه کې مو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له رئیس احمد یوسف نورستانی سره مرکه کړې ده.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو د حقیقت صدې په پروګرام کې مو داونی د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس شغل احمد یوسف نورستانی میلمه دی. د لومړي سوال په توګه غواړم پوښتم چې دغه اوسنۍ بهیر چې د انتخاباتي سیستم د اصلاحاتو په اړه باندې روان دی، ستاسو نظر په دې اړه باندې څه دی؟ فکر کوئ دا تر کوم حده پورې کولای سي کوم مشکلات چې د انتخاباتو په پروسو کې موجود و یا پاینده کې ممکن موجودی دا مشکلات به لرې کړی سي؟ ستاسو نظر څه دی په دې اړه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، ډېر زیات مننه. د اصلاحاتو کمیسیون مشکلات ډېر زیات دي زما په عقیده باندې. کوم پیشنهادونه چې دوی وړاندې کړي دي دا عملي پیشنهادونه هم نه دي، ځکه موږ تقریبا مخکې دې نه یو تخنیکي او مسلکی طرح موږ رئیس جمهور ته وړاندې کړو چې تقریبا دوی پیشنهاد هم زیاتره د هغې نه را اخیستل شوی دی.
مشخصا که راته وایست د دغه کم وړاندیزونو چې د اصلاحاتو کمیسیون وړاندې کړی دی حکومت ته یا ولسمشر ته، په کومو مواردو باندې تاسو اعتراض لرئ؟ فکر کوئ چې دا به مشکلات رامنځته کړي؟
زه فکر کوم چې مشکلات به زیات دي. اول مشکل خو سیاسي مشکل دی چې که چیرې داسې معلومیږي چې دوی تر اوسه پورې په دې گزینش کمیټه باندې یا د غوراوي کمیټه باندې دوی موافقې ته نه دي رسېدلي.
هدف مو ولسمشر او چای ریاست دی
خپل دغه کمیټه تر اوسه، زه فکر کوم چې تر اوسه په فاینل شوی نه دی، نیای شوی نه دی. موږ کله کله د اجرایي رئیس صاحب د ویان اورو چې دا نهایي شوی دی او ډېر زر به په کار پیلو کې، د بل خوانه چې اور نه تر اوسه دا نیمایي فیصله شوی نه دی او ستونزې په کې شته، نو دا ستونزې په زه فکر کوم چې دا به هم خپل منځ کې به تقسیم وي. ځینې به د رئیس جمهور طرفداران به وي، ځینې به د رئیس اجرایي طرفداران به وي، همدغسې به کمشنران به راځي چې کمشنران هم که چې درې نفره دی یو څلور نفره دی بل راشي، زه فکر کوم چې دا به آینده کې به ډېر ستونزې به را پیدا کړي او هیڅ مسله به داسې نه چې دوی تقریبا بی طرفانه شفاف ډول فیصله ته ورسیږي. همدغه جو په دې تقسیماتو کې مثلا نښتې دي سره نه جوړیږي، کمیشنران به همدغسې یو مشکل به پاینده کې ولري چې دا د انتخاباتو لپاره ډېر زیات خطرناک. او بله ستونزه دا ده چې دوی وایي چې دا ټول کارتونه د لرې باطل شي، د سر نه یو ثبتنام وشي. موږ فکر کوو چې دا وخت چې زموږ په لاس کې دی فعلاً دې لپاره دا مسایل نه دي، ځکه که چیرې ټول کارتونه چې اوس موږ 1.5 میلیونه کارت خلکو ته توزیع کړی دی، دا 1.5 میلیون کارت ټول باطل کې د سر نه خلکو ته ثبت نام کې کارتونه ورته ورکړي، دا تقریبا 2 کاله نیسي په دې توزیع د کارت کې 2 کاله شاید وخت نیسي چې دا عمل نه دی. زموږ پیشنهاد دا و چې دې کارتونو ته اعتبار ورکړو.
په څه شکل باید اعتبار
مثلا یو سټیکر چاپ کړو خلکو ته ووایو چې تاسو چې کارت اخیستي دی راوړئ دا کارتونه. دا کارتونه بس چا چې راوړ مثلا کارت یې راوړ زور کارت، هغه په سر نوې سټیکر لګو خلاص. دا آسان لا ده، تقریبا 8 میاشتې وخت نیسي او مصارف هم کم دي، نو دغسې مسایل شته.
نو ستاسو په نظر د اوسنۍ سیستم SNTV چې تاسو یاد کړئ، ستاسو په نظر په کومو برخو کې مشکلات لري؟ ځکه چې انتقاد هم عمده متوجه همدې سیستم ته دی چې دا زمینه و تقلب ته برابري، زمینه ولې ته برابري چې بالاخره مشکلات رامنځته شي. ستاسو په نظر کومه برخه د دې مشکل لري او کوم برخه ته اصلاحات باید راوستل شي او څه ډول اصلاحات ته ضرورت دی؟
SNTV سیستم یعنی فعلاً د افغانستان د پاره چون خلک ما درته ویل چې د پارټیو سیستم سره تر اوسه آشنایي نه لري، دلته دا یو نوی موضوع دی، یو څو محدود کسان دي چې مثلا په دې د پارټیو عذابو په مسایلو باندې آګاه دي. نو SNTV سیستم تر یو سړی یو رای دی چې غیر قابل انتقال دی، چې مثلا ځي خپل کاندید تور کوي. فعلاً دا زه فکر کوم چې یو مناسب سیستم دی د افغانستان لپاره. دا دا د افغانستان د پر ډېر نور مملکتونو کې هم دا پکاريږي. خو مشکل دا دی چې مثلا وایي چې بعض وخت په کم اکثریت سره مثلا یو حکومت جوړیږي، دغه مشکلات دي. چې مثلا او نور خو هر چا ته دا حق ورکړل شوی چې مثلا خپل رایه واچوي یو کاندید ته، نو دا کوم مشکل فعلا دا نه لري چې تر څو چې مثلا خلک ته دا حق ورکړی شي چې مثلا خلک د خپل حق نه استفاده وکړي، لاش خپل کاندید ته رایه واچوي، نو څه مشکل دی په دې کې؟
تاسو مخکې اشاره وکړه چې ځینې مسایل دي، ځینې هغه برخې تاسو به تر معلومه دي چې په قانون کې کوم برخه ګونګه ده، کومه برخه اصلاحات ته ضرورت لري. یعنی بیا هم غواړم تاکید هم پوښتنه وکړم چې په دې اوسني قانون کې تاسو څه کوم خلا ویني، د څه کوم مشکلات ویني چې باید اصلاح شي؟
د اوسني قانون کې مشکلات شته، او ډېر مشکلات شته. او شته په دې کې څه نشته،
نو بدیل په تاسو څه پېښنهاد کوي؟
موږ نه چا پوښتنه نه دی کړې، کنه موږ نه چا پوښتنه نه دی کړې. دا قانون د پارلمان د خوانه ډېر په سرعت سره مثلا تصویب شو، تقریبا په 2014 کې ډېر عجله سره مثلا دا قانون پاس شو. په هماغه ورځ بیا رئیس جمهور دا توشیح کړ، نو ډېر وخت نه و. زه فکر کوم چې څه د بهرنیو فشارونه و چې دا قانون باید زر توشیح شي او زر د پارلمانه پاس شي، او څه هم داخلي فشارونه و. نو په دې کې هېڅ شک نشته چې بعضې مواد ډېر هغه ته ضرورت لري، یعنی تعدیل ته ضرورت لري.
یو بل مسله چې د اصلاحاتو کمیسیون په وړاندیز کوي او دوی پر دې باندې کار کوي، د موازی سیستم او یا هم څو بودی سیستم دی چې دوی پر دې باندې کار کوي. موازی سیستم البته تاسو به تر معلوماتي چې دوی هم زمانه د دوو انتخاباتي سیستمونو مثبت نکات یا نقطې په نظر کې نیسي، او یا هم څو اړخیزه سیستم دی چې په هغه کې د بیلابیلو ګروپونو ډلو ټپلو نظرونه او منافع په پام کې نیول کېږي. فکر کوئ دا تر کوم حد پورې عملي دی په افغانستان کې؟
زه فکر کوم ما مخکې درته وویل چې دا ټول سیستمونه چې په مختلف سیستمونو چې په مختلف مملکتونو کې په کار وړل کېږي. سو دا یوازې د اس ان ټي وی سیستم نه دی، یا د پرلل سیستم نه دی، یا موازی سیستم نه دی، یا یعنی مختلف سیستم دی چې مملکتونو کې کارول کیږي. خو د افغانستان د پاره ځوایم چې دا سیستمونه تر اوسه پورې معمول نه دي، او دلته مشکلات پیدا کوي. ممکن یو برخه به دینه فایده اخلي او بل برخه به دینه محروم کیږي. دغه یو مشکل په افغانستان کې شته. زه دې د خاطر نه وایم چې مثلا د افغانستان د پاره فعلاً تر څو چې پارټي معمولی کې د اس ان ټي وی سیستم ښه کار ورکړي او چې خلکو ته حق ورکړي شي، امنیت وي، ټول برخه واخلي، هر څوک لاړ شي خپل کاندید ته رایه واچوي.
نو په داسې صورت کې چې د اصلاحاتو پروسه هم جریان لري، او تقریبا ویل کېږي چې د خوراوي د کمیټې غړي هم بشپړ شوي دي، او بالاخره به دوی خپل پیشنهادونه جمهور ریاست ته سپاري. تر څنګ ستاسو سره هم مشوره نه ده سوې، تاسو په جریان کې نه ساتل سوې، یعنی په یو نه یو ډول تاسو مخالفت لري له دغه بهیر سره. فکر کوئ عواقب به بالاخره څه وي؟ آیا تاسو به حاضر سئ هغه پیشنهادونه چې دوی وړاندې کوي هغه به عملي کړئ په دې سیستم کې، د انتخابات سیستم کې؟
موږ د اول نه ویل چې دا غیر قانوني دی.
دا کمیسیون مو هدف دی؟
دا کمیسیون د اصلاحاتو. خو رئیس جمهور دا صلاحیت لري چې کله چې ضرورت پیدا شي کمیسیون ایجاد کړي. رئیس جمهور د نهاویم ماده د قانون اساسی باندې د صلاحیت لري چې تخمینی فرمان کله چې نیاز وي، ضرورت وي، هغه صورت کې دا فرمان صادر کړي. اما دلته موږ یو مدون قانون لرو، قانون د انتخاباتو. دلته کوم خلا نشته چې رئیس جمهور دا فرمان صادر کړي، تخمینی فرمان.
ولې دا قانون مخکې تاسو اشاره وکړه چې ځینې مشکلات لري، یعنی ضرورت
یې چې پاتې نشته. دې کې هیڅ شک نشته چې مشکلات لري، خو هغه مشکلات هم رئیس جمهور حل کړی نه دي. نو دلته پارلمان موجود وي، او د پارلمان د پارم واضح قانون وای چې دای نشي کولی چې پارلمان نشي کولی چې پورسته کال کې انتخاباتي مسائل خپل اجنډا کې شامل کی تعدیل کی ځکه قانوندان پوهیده چې کچیر دا کار ونه کی امکان لري چې بعض پارلمان غړي د خپل ځان لپاره یا د خپل دوستانو لپاره په قانون کې لاس وی مثلا د دې لپاره زمينه دي کاندیدیدو نه دی انتخابیدو دا شان ورته برابر کی او باید دا پارلمان دا په تقنینی فرمان باید په دیش ورځ کې لاش پارلمان ته پارلمان باید په دې باندې فیصله وکړي نو هغه پارلمان ته تل نه دی جمهور توشی کړی فکر کوم چې اگر چې خدانه مگر واضح خبره چې دا د غیر قانون مسله ده او قانون نقض شوی دی
نو پدې صورت کې فکر کوي چې
پدې صورت کې موږ وایو چې دا کمشنران د شپږ کال لپاره تل شوې دي پرې دي چې خپل شپږ کال تکمیل کی او د خارجیانو په مشوره باندې یا په اشاره باندې ملي نهادونه باید پایمال نشي
که څه راسو د راتلونکو انتخاباتو په اړه چې له هم تر اوسه نیټه نه ده ټاکل شوې فکر کوي د دې لپاره څونه امکانات شته چې د انتخابات وسی د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو او ستاسو امکانات په کوم حد کې دي د انتخابات تاسو آمادګی لرئ
موږ انتخابات لپاره موږ آمادګی لرو موږ تر خپل جناب رئیس جمهور ته موږ وړاندې کړی تقریبا 100 مخکې موږ پیسې نه لرو پیسې پیدا کول د حکومت مکلفیت دی نو کله چې حکومت دا پیسې یا دا مصارف زموږ په اختیار کې واچي موږ حاضر چې انتخابات ترسره کړو البته لږ وخت نیسي د ولسوالیو شوراګانو انتخابات کله دلته نه دي شوي دا لږ ستونزمن کار وي خو وخت به لږ زیات نیسي لږ مصارف به زیات کیږي او خو موږ حاضر چې دا کار وکړو
مثلا
چې د حکومت اراده موجود وي د حکومت اراده سیاسي اراده ټینګه سره موجود وي د دې لپاره وخت پکار دی مونږ د انتخاباتو لپاره څو ضرب العجل یا تقسیم اوقات جناب رئیس جمهور ته مونږ وړاندې کړ چې نه قانون باید نقشه وای مونږ دا تیر ساور دویم د ساور دوی ته یو تقسیم اوقات ورکړي او بیا میزان ورته ورکړي چې دواړه ونشول او بل مهم مسله دا چې دا د امنیت موضوع دی چیرې مثلا یو ځای کې انتخاباتونه شي بیا به د خلکو جیغ پورته کیږي چې دا دومره میلیونه خلک لکاو خلک د خپل طبیع حقوق نه محروم شول
تاسو د مصرف یادونه وکړه د تخمینا ویلې سي چې څونه مصرف به ضرورت دي
دا مصرف تقریبا د دواړو هغه لپاره مونږ یو سلو ولس میلیونه ډالر پیشنهاد کړی بیا مراوسته تقریبا اویا میلیونو څوش پیټ میلیونو ته د پارلمان انتخابات لپاره
او د روسي پښتنې په توګه وایم سوال وکم چې دغه انتخابات چې د بیلابیلو په کړی د خور ډیر مهم بلل سوي دی او په کنه مهم دي تاسو په نظر هم کچیر د ونه سي مثلا تر راتلونکي کال پورې چې حکومت وخت ورته ټاکلې دی فکر کوي عواقب به څه په اخر کې مشکلات پر رامنځته کړي په افغانستان کې
دا د حکومت کار دی نو حکومت په شه مسولیت په شه چې حکومت انتخابات نه کوي نه خو زموږ څه کار دی نه پدې موږ خو تیار یو تر هغه موږ رئیس جمهور ته وړاندې کړی دی چې حکومت اراده نه لري حکومت یې ارزو نه لري چې انتخابات وکړي نو دا د حکومت په شه او ملت په شه او جواب په شه
نورستاني صاحب ډېر زړه مننه چې موږ د مرکې وخت
راکړل
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق
السلام علیکم همزولو د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو لمخې په کابل کې هر کال نږدې 3000 کسان د تنفسي ناروغیو لکه بلمري او په دې کې د هوا او د چاپیریال ککړتیا مهم رول لري نو هغه څه دي چې زموږ چاپیریال او هوا ککړوي
دا ڈیزلی موټر نه چدی لګی کې وی ډیر سخت بس داس مردار بټی ګان دی ګور لګی
چاته کونی کې پلاستیکونه سزی په بخاری کې چې نور ګوندیان تی نه پاره
مې پروانه چې راځو روزانه به خې نخکاری کابل ګرد غبار د غزيات لیدل کی
دوستانو د یو ځوان په هیڅ د خپل چاپیریال او د هوا د پاک ساتلو لپاره څنګه مبارزه کولای شو او مسؤلیتونه مڅدي نننې تاندې څنګه مورته ځانګړي کړي دا چې زه نورګل شفق درته وړاندې کوم. ملګرو د یوې سیمې د چاپیریال ساتل یوازې لکه صافاتو او چټلیو د خپل کلی کوڅو پاک ساتل نه دی بلکې د هوا او اوبو پاکوالی هم هماغومره مهم دی. خو دا چې په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې موضوع د خلکو لخوا یا ډیره جدي نه نیول کیږي او یا بابي زګنل کیږي ښایي علت یې په هیواد کې روان حالات وي. خو په نړۍ کې د اقلیم د تغییر او د هوا د ککړتیا موضوع نن سبا ډیره توده روانه ده. له مختلفو سرچینو داسې خبرونه خپریږي چې د نړۍ تودوخه په زیاتېدو ده او د شمالي قطب کنګلونه په شټکه سره په ویل کېدو دي. همزول افغانستان چې اکثره خلک یې له نیستۍ او فقر سره مخ دي، غریبي کورنۍ خصوصا په ژمي کې د خپل کور او د ځانونو د تودولو لپاره پلاستیکونه، کاغذونه، زاړه ټیرونه او نور داسې نسبتا ارزانه توکي سوځوي چې دود یې د لرګیو او ګاز په پرتله ډېره هوا ککړې وي. راځئ له څو ځوانانو واورو چې دوی د خپل چاپیریال او د هوا ککړتیا په څه کې ویني.
محمد فضل خوګانیوال د ننګرهار ولایت. زمونږ تاسو دغه وطن چې فقر پکې بخي د حد نه زیات ده، نو عموما د وړ ماشومان چې بعد د خونځې نه زی پلاستیکونه ټولي، کاغذونه ټولي د دکانو په مخ باندې د دې سوځول نه، نو حتی داسې لوګي برابر شي د انسان د سترګې غړونې هم پکې نه کیږي. نو همدغه علت دی چې د افغانستان کې هم مریضي د زیات شوی، هم هیتزي سورست تر بلې په خرابېدو باندې دی.
زه نور محمد ما د لوګر ولایت بدخوښنی د کلی اوسیدونکی ما. د لوګر هوا ښه ده، خو بیا هم د ډیزلي موټر نه چې دی دا لوګي کوي ډیر سخت، بس داس مردار بټی ګان دی ګور لوګي خيزي پوسي هوا ټوله خو د زمون کورو خطر وړي. همونه ټول بس هغه مردار ترونه پکې واچي ټول بس بوي کوي لوګي کوي، هغه خلک ټول مریضان دي.
صداقت الله تعالی مند کونړ ولایت. مونږ چې خپل هم کړه کابل تراشو بیرته چې کوشته زو یو مریضې احساس کوو اتمن په مې پروانه چې راځو روزانا بيخې نخکاری کابل د ګرد غبار د غزيات لیدل کیږي.
زمونږ چې د سمي الله د نور ولایت خو خيدي چې غونه پکې سرسبزیشته او په کابل کې د چاپریال په بد حالت کې ده. موټرونه چې دي ډیر بد دود لري او زیاتره کونی کې پلاستیکونه سزی په بخاری کې چې نور ګوندیان تنه په عذاب دي.
ملګرو د دغو ځوانانو خبرو ته ورته څه د تاندې څنګه پر فیسبوک پاڼه څو ځوانانو ساجد اسمت زازی او حیات الله وحدت راته لیکلی. خو له خوست یو ځوان تحسین طاقت سره راته لیکلی دي وګما رشیدی درته لولي.
تحسین طاقت له خوست لیکي چې زموږ په اسماعیل خیلو او مندوزی ولسوالۍ کې د خښتو بټې ډېرې دي، سکاره پکې سوځوي او د سیمې هوا یې دومره خراب کړې چې مازدیګر په دوو سترګو څه نه لیدل کیږي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال عبدالولی مدقق وایي چې د ټول افغانستان هوا نه بلکې د ځینو لویو ښارونو هوا ککړه شوې. د علت په ښارونو کې د نفوس زیاتوالی، د طبیعي زیرمو ډیر استعمال او ځینې نور موارد یادوي.
د حمامو موجودیت په کابل ښار کې چې د ډبرو سکاره سوځي د ستونزه ده. د کم کیفیت تیلو سوځول په وسایطو کې د ستونزه ده. بلاخره مثلا د خښتو بټې موجودیت د ستونزه ده. دا ټول ولی اغه عمده علت د معلق و ذرات موجودیت د هوا په ترکیب کې د خراب او ویجاړو سړکو موجودیت د کابل په ښار کې، یعنی د دې ساهم تر 80% پورې ده.
ملګرو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د محیطي صحت برخې مشر کنیشکا بکتاش ترکستاني وایي چې دوی ځینې داسې شواهد له ځان سره لري چې د هوا ککړتیا خلکو ته ځینې تنفسي ناروغۍ پیدا کړي دي او دوی د دې لپاره ځینو اړوند ادارو سره په مرسته ځینې هڅې پیل کړي دي.
شواهد وجود داره، مثلا موجودیت امراض تنفسی یا
شواهد چې تا چی د چاپیریال او د هوا ککړتیا خلکو ته تنفسی او په ځنګړی ډول ماشومان ته ځینی انتانی ناروغي پیدا کړی دي. دا موضوع ډیره خوشنوون کړه او موږ د عامه پوهاوی لپاره د رسنیو او ملا امامانو په مرسته له اړوند ادارو سره په ګډه همکاري هڅې پیل کړې دي. که څه هم کافی نه دی، خو اکثره د نانوایو او حمامونو مالکانو ته مو امر کړی چې خپل نانوایی او حمامونه دی ګاز کړي. دوی اوس لرګي او د ډبرو سکاره نسوځوي. که چیرې چا تر اوسه داسې نه وي کړي او زموږ د تفتیش ډلې ورمندل مجازات بشي.
دوستانو، ښاغلی مدقق بیا یو شمیر پخوانیو ریپورټونو ته په اشاره سره په هوا کې د ځینو مالقه ذراتو یادونه کوي چې د خلکو ژوند ته لوی ګواښ پیښ کړی دی.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې البته څو کاله مخکې یوه لومړنۍ سروې په کابل ښار کې ترسره کړله او د دولتي ادارو سره په همکاري باندې. په هغې کې موږ ته ډېر واضح راښیي د کابل د هوا په ترکیب کې معلق ذرات لرو چې دا په نامه د پی ایم 10 او پی ایم 5 او پی ایم 2.5 باندې یادیږي. دا هغه ذرات دي چې ډېر واړه دي، په سترګو نه لیدل کیږي، سړی بوی نشي کولی، رنګ نه لري، ولې معلق په هوا کې دي او موږ انسانان دا تنفس کوو او نور ژوندي موجودات. البته دا ارقام د څو کاله مخکې دي. د عامې روغتیا وزارت موږ ته رسمي د موږ سره شریکه کړې ده چې د کابل په ښار کې تقریبا د کال 3000 کسان څه کم 3000 د تنفسي سیستم د ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي. دې ته متوجه اوسئ چې دغه تعداد د تنفسي جهاز یا سیستم د ناروغیو له امله، منظور دا نه ده چې د هوا ککړتیا د 3000 کسان له منځه وړي، کېدای سي زیات عامل د هوا ککړتیا وي. له 4 میلیارد زیات افغانۍ زموږ هیوادوال تنها په دغه سکتور کې لګي په مستقیم او غیر مستقیم شکل باندې. عبدالولی مدقیق هم د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مرستیال. تاسو د تاندو څانګې د خپرونې اوریدونکي یاستئ. په طبیعت سره مهربانه واوسئ ترڅو طبیعت له تاسو سره مهربانه.
همزولو، کله چې د چاپیریال او د هوا ککړتیا دومره ضرري ده، نو ولې د ځینو هغو سون توکو ارزان قیمت ته خوشاله شو چې هوا ډیره ککړوي او چې لامل یې ناروغه شونو د لرګیو قیمت څو چنده باید ډاکټر ته ورکړو؟ داسې څه یو ځوان سمیع الله هم وایي.
رښتیا ده چې دا پلاستیک شیان سوځوي او خپل صحت ته پاملرنه نه کوي. نو ډاکټر ته چیزی چې پلاستیک شیان سوځوي او ډاکټر ته ځي، هغه نه ډېر پیسې کېږي. دوا ورته ورکوي او دوا هم پیږي چې دغونه کیفیت نه لري، 15,000 روپۍ کېږي او غم نه لري، ګټ هم نه لري.
نو تر دې چې پلاستیکونه وسوځوي
هغه نه ښه ده، لرګي وسوځوي.
اوس راځو ملګرو دې ته چې ځوانانو ته د خپل چاپیریال او د هوا په پاک ساتلو کې څه کول پکار دي. د افغانستان د ځوانانو د چاپیریال ساتنې ټولنه داس یو بنسټ دی چې نږدې 400 ځوان غړي لري او کابو 2 کلونو راهیسې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې د چاپیریال او د هوا د پاک ساتلو په برخه کې یو شمیر فعالیتونه کوي. نیالګي کې نوي د پلاستیکونو پر ځای د کاغذ د کارولو وړاندیزونه او د رسنیو له لارې د چاپیریال په برخه کې د خلکو د پوهاوي د کچې د لوړولو په نیت پیغامونه خپروي. د دې ټولنې یو غړی امین الله جواد وایي
په حدود 10 نیالګي سه کلم کې نیولې دي په افغانستان که او په آینده کال کې تقریبا 3000 نیالګي د کرهنې وزارت ته پیشنهاد کړی ده چې موږ سره کومک وکړي او موږ ساکل وسو کولای چې دا نیالګي موږ په کابل او همدارنګ په ولایتو کې غرس کو او دا یو له پلانونو ده هم ده چې خپل محیط زرغون کړو او وسو کولای چې د دې له لارې د خلکو صحت ته هم یو ګټه رسولي او هم محیط ته.
دوستانو، د دې ټولنې ویان عبدالله یوسفی د چاپیریال ساتنې ملي ادارې، ترافیکو ریاست، ښاروالۍ او د کورنیو چارو وزارت په ګډه همکارۍ د یوې داسې تفتیشي ډلې یادونه کوي چې په خاصه توګه د حمامونو په برخه کې د فلټر سازي پروګرام عملي کړی دی. دی یو پیغام هم لري.
تیمی جور شده که دو نماینده اداره محیط زیست
در ډاله د چاپیریال ساتنې ملي ادارې له اړوند ادارو سره په ګډه همکاري رامنځته کړې ده او موږ هم ترې خبر یو. دوی عملا د کابل زیاتره حمامونه د یو ځانګړي فلټر په واسطه چې هغه هم یو افغان جوړ کړی دی کنټرول کړی دی چې په هوا کې د مالکا ذراتو مخنیوي کوي. نو موږ ټول ځوانان کولای شو که چیرې زموږ شاوخوا کوم حمام د فلټر په سیستم نه وي سنبال، اړوند ادارو ته شکایت وکړو او هغوی پرې خبر کړو.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مرستیال عبدالولی مدقیق وایي ملګرو چې د چاپیریال پاک ساتل او د هوا د ککړتیا له منځه وړل یوازې د دولت اړوند موضوع نه ده، بلکې د خلکو او په ځانګړي ډول د ځوانانو له ملاتړ او همکارۍ پرته دا مبارزه ټکنۍ ده. دولت ته د ټولنیزو چارو کارشناس ډاکټر محب الله زغم او خلکو ته یو ځوان محمد نعیم وردګ د تانې څنګ پر فیسبوک پاڼه دغه وړاندیزونه لیکلی چې وګمه رشیدی ویلي.
ډاکټر محب الله اسلام لیکلی چې د افغانستان اکثره سیمې د کال اقلن 300 ورځې لمر لري که دولت د حمامونو خوندان مجبور کړي چې لمریزي ابګرمۍ ولګوي او په کورونو کې هم لمریز نغري او ابګرمۍ ولګول شي، نو که یو خوا به مو د ټایرونو د سوځولو او ترې د تولیدونکو ضرري لوګیو مخه نیولې وي، نو بل خوا به زموږ ځنګلونه له وهلو بچوي او پیسې به مو هم پر تیلو ګازو او سکرو نه وي لګېدلې. او محمد نعیم وردګ لیکلی چې د خپل چاپیریال پاکوالی باید یوازې د ښاروالۍ او نورو ادارو دنده ونه ګڼو، بلکې موږ تاسې هر یو باید د خپل کور، کوڅې، ښار او د خپل هیواد د پاک ساتلو هڅه وکړو.
نو همزولو د ښاغلي مدقیق هماغه شعار زه هم تکراروم او دا تاندې څانګې پرې پای ته رسوم چې له طبیعت سره مهربانه واوسئ چې طبیعت له تاسې سره مهربانه واوسي. دا خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ، facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خبرونې پر دې انټرنیټي پته هم موندلی او اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او زما پر دې برېښنالیک پته د خپرونې په اړه خپل نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. علامه ملک.